مشال ریډیو ته ستړي مشي د ماخام 15 بجې شوې دي نن د خالی ورځو د 2013 کال د نومبر 14 نیټه ده ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په کابل کې د بمی چاودنی په پینډای کې د تشدد د پیښو وروستو کرفیو نن د برداشت نړیوالې ورځې په مناسبت تفصیل په پا پاکستان کې د شیا او سنی ترمنځ د پخوانو تعلقاتو او خپلولۍ حال د خیبر د سکولونو او د سیمې د تازه حالاتو په اړه تفصیل درکو خو اول زموږ د همکار بشیر غواخنه خبرونه اورو
نن د افغانستان په سرحد کابل کې ودرنه چاودنه شوې ده پاکستان پر اول پنډي کې لاغور سزین زینو کې کرفیو لګیدل چې پروند د شورا د ورځ په مناسبت کې د فرقې زینو کټ لوجو و کسان وژل شو په بنوډ رسمل خان او پیښور کې په بلابلو پیښو کې و امنیتي هلکار زخمن شو او یو وژل شو د خبرونو تفصیل نن د افغانستان په سرحد کابل کې ودرنه چاودنه شوې لا تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نشته او د مشال ریډیو په روانه غړې کې به په اړه معلومات واوري د افغان رسنیو د رپورټونو تر مخه چاودنه د هغه لوی جرګې لپاره جوړ شوې ځای سره نږدې شوې چې د راتلونکي پنځشنبه په ورځ به د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه پکې لوی جرګه بحث کوي چاودنه له هغه لګرو سوشو چې نن کابل کې خبر اعلان سره خبرو کې ولسمشر حامد کرزی له وسلوالو طالبانو او حزب اسلامي څخه وغوښتل چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه په دې مشورتي لوی جرګه کې برخه واخلي
در مورد اشتراک طالبان
د طالبانو او د جناب حکمتیار د حزب اسلامي د ګډون په اړه خاموش په ټوله معنی د هیله ده چې برخه پکښ واخلي هغه هم د افغانستان خلک دي او حق لري چې په دارنګ غونډو کې ووسی افغانستان پر هغه حق لري هغه هم پر افغانستان حق لري خو افغانستان پر هغه الله ډیر حق لري چې راسي او د هیواد په ډیره مهمه ملي مسلې کې برخه ولري خپل نظر وای کې د تړون پر خلاف نظر درلود او یا کوم بل نظر درلود
د امریکا سره د دې تړون په اړه لوی جرګه مثبت فیصله وکړي نو تر 2014 کال وروسته یو شمېر امریکایي پوځیان افغانستان کې پاتې شي د پاکستان په راولپنډي ښار کې له هغه وروسته ځینو ځایونو کې کرفیو لګول شوی چې پروند د شورا د ورځې په مراسمو کې د فرقې ځینو خطو له وجې و کسان وژل شول او څه باندې دېرش ژوبل شول د پنجاب حکومت اعلان کړی چې دوی په مختلفو سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای په ځای کړي او د 40 غنټو لپاره به کرفیو وي د پاکستان سرکاري ریډیو له مخې دا نښتې پرون ماسپښین هغه وخت پیل شوې کله چې د راجا بازار په سیمو کې د شیاګانو ماتمي جلوس سره نږدې د دوو ډلو ترمنځ نښته وشوه د نښتو په وخت د کپړو یو مارکیټ ته هم اور اچول شوی چارواکي وایي نن ډېر اسمل خان کې د امنیتي ځواکونو پر یو ګاډۍ شوې چاودنه کې یو اهلکار وژل شوی او درې ژوبل شوي دي پولیس چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې پیښه په کولاچی تحصیل کې شوې او د سړک غاړې بمی چاودنه وه تر دې وړاندې نن بنو کې د امنیتي ځواکونو پر ګاډۍ شوي یو ځانمرګي برید کې څلور اهلکار زخمیان شول چې د بنو پوځي روغتون ته رسول شوې دي همداراز د چارواکو په وینا نن د پیښور په کوارټ روډ کګول سیمه کې د پولیسو یو ګاډۍ په سړک کې په خښ شوي بام ختلې او یو پولیس او یو لاروی ژوبل کړی دی دا تر دې دمه چا د دې بریدونو په پړه پر غاړه نه ده اخیستې د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علی خان حکم کړی چې په اسلام آباد کې د حقانی وسوالې ډلې د بنیاد ایښودونکو مشر جلال الدین حقانی د زوی مړې شمالي وزیرستان ته څنګه ویل شو دا سړی څنګه وژل شو د جلال الدین حقانی زوی نصر الدین حقانی تیر هفته په اسلام آباد کې په ډزو وژل شو په هغه باندې د ملګرو ملتونو لخوا د ترهګرې په کړنو کې د لاس لرلو له وجې بندیزونه هم وو د قومي وطن پارټي یو مشر بخ بیدار خان وایي دوی به د خبر پختونخوا د هغه حکومتي ګامونو خلاف عدالتونو ته ځي چې د دوی د ګوند دوه وزیرانې د درغلیو په تورونو له دندې لرې کړي دي هغه نن مشال ریډیو ته وویل
زبا زم های کورتا او زبا دا امران نتا پوس کم چه تسو که چه تا ماتوی چه تا کرپشن کرده تا دا ماسا چیپ منستری او کتا سر سبوتی راولا زبا ستانا دا تا پوس کم چه کم تا زما توین کرده تا زمارا پاتای توین کرده تا زما دا لقی دا عوام توین کرده کم دا دالت تا زما دا درخواستی محرم چوچانی دی او مارا وکیلان سر سلا شروع کرده دا او انشاءالله دیر زرب ازم او زبا خیم دی خلکو تا چه دار تاریک انسا پا کارنامی دی زا پرویز خټک ته چیلنج ورکوم چې د یو روپۍ ثابت او زه په دوه پنی ډېر زیات ثابت
قومي وطن پارټي د تحریک انصاف ګوند سره په خیبر پختونخوا کې د حکومت اتحادي وو خو تیر هفته هغه وخت له حکومت ووتل چې دوه وزیرانو د تحریک انصاف په لاس د درغلیو په تورونو کې وزارتونه وبایلل د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې چارواکي وایي په تیرو څلور رښتو غنټو کې د غلطه و کسان وژل شوی دي. د والی وانه توله خو غنې وایي په دښو کې څلور وسلوال طالبان دوه ولسی وګړي او یو د ملی پوز سرتیره دي. بلخو د افغانستان د ننګرهار ولایت امنی قمندانۍ وایي حضرت حسین مشغوال مشلړی ته ویل چې نن غرمه د جلال آباد د مولي خالص فامیلو په سیمه کې د پولیسو په یو ګاډي په سړک کې خښ شوې چاودیدونکي مواد وچاودل او څلور پولیسي ټپیان کړل. د دې ترڅنګ د ولسی وګړو یو ګاډي ته هم ځان رسېدل چې پنځه تنه یې زخمیان کړي دي. د دواړو پیښو په اړه وسلوالو ډلې څه نه دي ویلي. د کیمیاوي وسلو نړیوالو څارونکو د شام د اټمي وسلو له منځه وړلو پلان پرون د جمعې په ورځ رسمن منظور کړ. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د یوې اوږدې غونډې په ترڅ کې دا ومنله چې د شام کیمیاوي وسلې به له منځه وړي. خدای ونه ویل چې چیرته به دغه وسلې ویجاړي. شام له خپلې خاورې بهر د دې وسلو د تباه کولو غوښتنه کړې. که څه هم تر دې مخکې امریکا له البانیا غوښتل چې د شام کیمیاوي وسلې د دوی په خاوره کې له منځه وړلو اجازه ورکړي خو البانیا له دغه کار انکار کړی دی. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیلمند دی چې په جنیوا کې له نړیوالو طاقتونو سره د راتلونکي اونۍ په خبرو کې به د تهران پر لانجمن اټمي پروګرام یو موافقې ته ورسیږي. خو محمد جواد ظریف په تهران کې دا هم ویل چې ایرانی چارواکي به غوښتنه وکړي چې د دوی اټمي پروګرام حق باید په رسمیت وپیژندل شي. یاد دي چې ایران د محل دی عمله د بیلابیلو اقتصادي بندیزونو سره مخ دی چې غربي هیوادونه یې د اټمي وسلو په جوړولو تورنوي. خو تهران وایي د دوی اټمي پروګرام سوله ییز هدفونه لري. د خبرونو پای
خبرونه زموږ د همکار بشیر غواخ نوري د تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري په کابل کې بمی چاودنه شوه. د پنجاب په پینډه کې د سنیانو او شیګانو ترمنځ پنخوتو کې اوه کسان وژل شوي او نن دغه تل کرفیو لګیدلې.
موبایلونو سیګنل مطلب چې نه ملاويږي موبایلونو تکلیف دی. کور نه بهر نشو راوتلای ځکه چې دا پینډه کې پرون یو واقعیا شوی وایي غلو جنا ګورنمنت په دې باندې کرفیو لګول.
نن د برداشت نړیوال ورځ په پاکستان کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د شیا او سنیانو ترمنځ اړیکې یو ځل بیا خراب شوي
او د دې وجه نه دلته سنیت او شیعیت د دواړو ته تشدد او سختی د دوی په مزاج
دا چې په خوابه محرم سنگ لمانځل کیدو
دا اوس هم په جلوس کې شرکت یې عموم کولې او د دې پورې چې د دې سنیانو با دا غي سره بالکل لکه علم هغه
او د قبایلی سیمو د پارلمان غړي وایي د ټول ملک لپاره قانون سازي کولای شي خو د فاټا لپاره نه.
مونږ خو نن نسو کینی او نم څوک आवाज اوري نو مونږ غواړو دا چې د افشا ختم شي. مونږ د پاکستاني سره جوړو شو او د دې لپاره مونږ د اسمبلی ته پدغه میشن
دا مشال سره واوري. سنجیتا سوران دی په خبرونو کې باورید په کابل کې د لوی جرګې د جوړېدو لزای سره پر لږه فاصله یو بمی چاودنه شوه چې د ریپورتونو سره سمي مرګ جوړ له هماره ولې په ډېر د وخت په کابل کې د مشال همکار زبیر جمن موږ سره د ټلیفون په لیکر ته استستړي مشي وایو د دغه پیښه په اړه څه تفصیل لري.
بل لکه چې تاسو ویل د هغه ځای کې چې ټاکل شوی د پنځمبي پورې لوی جرګه جوړ شي هغه ته نږدې چې د پولی تخنیک پوهنتون ساحه یا هم د پنځم امنیتي حوزه ورته ویل کېږي په دې مربوطاتو کې نن یو نیم ساعت مخکې یو چاودنه وشوه چې د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند حشمت ستانیزي ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه امکان لري انتحاري حمله واوسي. هغه ویلي چې په دې اړه نور جزئیات نه لري خو دا چودنه مرګ جوړ لري او کوششونه روان دي چې دا زخمیان په خپل وخت سره روغتون ته انتقال کړی شي. البته په ساحه کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې د څو موټر لیدل دي چې هغه هم تخریب شوی دي دا په ساحه کې. نو هغه هم وایي چې مرګ جوړ لري خو تر اوسه پورې چارواکو هغه دقیق ارقام نه دی ورکړي او نه هم دي پیښې په اړه کې نور معلومات ورکړي چې د پیښې او د حمله هغه هدف څه وو. خو هدف معلومیږي چې دا به د وسلوالو مخالفینو له هڅ څخه ده چې هغوی پوهه هم دغه خبرداری ورکړي چې د امنیتي سند سره د امریکا سره چې کوم لاسلیک کیږي د هغې په خلاف دی او د لویې جرګې په خلاف دی د ګډوډو ولو هڅه به وکړي. نو دغه چودنه په داسې حال کې کیږي چې د تیرو څو ورځو راهیسې په دغه ساحه کې چې لویه جرګه جوړیږي ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي وو. حتی د ښار په نورو منطقو کې هم د دې جرګې د جوړولو لپاره امنیتي تدابیر ټینګ شوي وو.
کور مودان اوریدونکو دا وو په کابل کې د مشال همکار چې تاسو ته دغلته د لوی جرګې د جوړېدو له ځای سره په لږه فاصله کې د بمی چاودنې په اړه تفصیل درکولو.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو ده. د پنجاب په راولپنډۍ کې د عاشوري ورځې په مراسمو کې د فرقه ایزن خطو له وجې اووه کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل شوي دي. د پنجاب حکومت وایي په مختلفو سیمو کې امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړي دي او زیاتوي چې د سړي رشتو ګینټو لپاره دغلته کرفیو هم لګولی او موبایل سروس بند کړل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
پنډه کې د لسم محرم دوران په ډزو او هنګامو کې د ملوش میرا وو تر رسیدلې ده او دغه رنگ تر ډیر شو زیات جوبل دي. د پنجاب حکومت د بیان په وینا دا وخت حالات قابو کې دي او مختلفو سیمو کې د کویک ریسپانس فورس او پوز ونان او درول شوې دي. د دې ترڅنګ خار کې د سلی رښتو ګڼټو د پارا کرفیو هم لګول شوې ده او د موبایل سرویس معطل دي. مشال ریډیو د پنډه صورتحال پاړه د ضلع کمشنر سره تماسونی ولونو د دفتر یو چارواکي وې.
دلتا په جمعتونو کې اعلانونه کړی شوی دي چې په خلکو ته ویلې شوی دي چې خار کې کرفیو ده او د کورونو نه مروځي. د کنټینر په ذریعہ پنډي تتلون کې لارې تړلې شوی دي.
دغه رنگ د کرفیو او موبایل بندې دوله وجه د خار خلک هم د ستونزو سره مخ دي. مشال ریډیو ته یو تن امیر خان خپل مسلې سره داسې بیان کړی.
موبایلونو سیګنل مطلب چې نه ملایږي، موبایلونو تکلیف ته او ډېره پریشانی غانې دي. کور نه بار نه شو راوتل ځکه چې دا پنډې کې پرون یو واقعیا شوی و. یې غل وجنه ګورنمنت په دې باندې کرفیو لګولې ده.
د دې ترڅنګ د پنډې په هوایي ډګر هر قسمه الوتنه هم ځنډول شوې دي. د یادونه ده چې د پنډې راجا بازار سره نږدې فواره چوک کې د جمعې په ورځ ماسپخین حالات هاغه ور کړکېچن شو کله چې د لسم محرم جلوس سره نږدې ډزې وشوې. د هغه وروسته راپارېدل خلکو خوښه دکانونه اوسوځول او د تشدد په پیښو کې وته نمړ او تر ډیر شو زیات جوبل شو. خو له آزادې سرچینې بیا داش مې زیاته خایي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې لتیرو شاو خادرې لسیز راهی سه فرقیزا انخت زیات شوی دی. په تیر بیا لتیری یوی لسیز راهی سه خونګ دی. هر کال د محرم الحرام په وخت تشدد کیږي چې بکی زیات تاوان شیګانو ترسیږي. خدا سه هم یو وخت وو چې سنیانو بال شیګانو سره په ګډه د عاشوري مراسم المنزل. په دې اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ په کراچۍ کې میشت شپېته کلن محمد جان سره مرکه کړي او په سر کې درې پختلې چې سول سیزه اوران دی با عاشورا سنگ المنزل کې دا
اجازه موږ زونیانو او د شیو ډیر ښه د یو بل سره انسانو موږ به واقعه د غو په مپلو کې تاسو د غو امام بارو ته بدو د غو سم پر فلوس کې شرکتي عموم کولې او د دې پورې چې د دې مسلمانانو سنیانو با دا غي سره بالکل لگا علم هغه سره روان بو فنارو کې واقعه د غو د پاره اوبو سبیلونه دی خلکو لگول دی سنیانو اوبو شربتی خواه دغا سی علیمو دغا سی طول پر اگرامونه با یو زیگه دارو و دم دگی داسی او حالات جور کو
یعنی دا دغا ماما جان سی بخشن غارم دغا چمری وقت مخ کی خبر دا استاسوی کوی
دا جی من خو لقدما اومه پشمیتو که روان دی منگا دا دنن نا لس بیندل لس کالو مخ کی دا بالکل دا ټول عمر دغه سي خدا لس کاله دور چې کله دی دا تفرق پکې پیدا کو دا مسله ته.
خو ممجان صاحب، آیا دا تاسو چې کوم تصویر ورکوي چې په خوا به سنیان له شیګانو سره په ګډه وو په دې میاشت کې څار څنګه تنظیماتو یا د دوی کوم مراسمو په هغو کې به هم ګډون کولی، خو آیا نن صورتحال څه دی؟ یو خو وسلوالې ډلې دي که مسله ډلې دي، هغه نه ولس په سطح باندې هم هغه سي کېږي کنه دا کم سوي دي؟
لا نه جی، نن سبا خو بالکل زمونږ سره الګ شوي دي. نن سبا نه دا خو دا خلک سنیان ورتلی شي او دا خو زمونږ دی مین لا لکه جی چې دی کې دا چې دغه د مثبتو جګړې جوړې کړې وسلوالې ډلې جوړې کړې په هغه ډلو په خاطر باندې ټول حالات حالانکې شیې چې کم دي هغه هم لکه نیمې خاوندان دي هغه هم دغه دي او ډېر لکه مونږ یو بل سره ډېر ښه په مینه محبت په اوسېدو اوس هغه وخت نه دی. اوس هم سنیان پکې ډېر ښه خلک شته دی او هغه دا کوشش کوي اکثریت سره چیرې دا جنگ جګړه ونی شي دا خلک خپل دغه کوي کار کوي موږ خپل کار کوو خداغي باوجود په داسې کسان شته
یعنی ستاسو په خیال باندې د اولس په سطح باندې له شیګانو سره نفرت یا د شیګانو له سنیانو سره نفرت نسته بلکې ځینې خاصې ډلې دي د ویرې له وجې خلک له یو بل سره په لیدو را لیدو کې کوشش کوي چې نه وویني یا مرسته نه
بالکل جی بالکل همدغه خبره ده دا خلک دي چې هغه دا نه غواړي چې دا خلک یو ځای شي ارے اوس زمونږ یو بل سره مونږ په دې یو کار نه کې په دې علاقه کې یو مونږ سره په دې علاقه کې شیان دي سنیان هم دي نور دی بندیان بریلیان هم دي او علي سنت علي حدیث هم دي مونږ یو بل سره خیو او دا یو بل سره ښه ناسته ولاړه کوو
ستاسو به یعنی غوښتنه څه وي له حکومت څخه او له ولس څخه چې څه کېدل په کار دي
زه خو دا وایم چې څنګه او د دې علما شریک کینی او په جماعتو کې په مدرسو کې په امام باړو کې او بالکل مشترکه پروګرامونه وکړي په علاقو باندې لاړ شي په جماعتونو کې اعلانو کې چې موږ رونه یو او یو خلک یو پاکستانیان یو د کلمې رونه یو نو انشاءالله چې دا حالت دغه شي خدای کې داسې کمزوري کسانی چې هغه د مسلط جګړې جوړې کړي
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کله
په پوکم یو لس بجې
پښتانه په یوشتمه کې
په یو نیمه بجا
د باختر ستوري
په پوکم دوه بجې
راشه درشه
په اته منټه د پاسا دوه بجې
د مشال مرکه
په درې نیمه بجې
یادونه
په پوکم پنځه بجې تاسو مشال ریډیو ته وګی نن په ټوله نړۍ کې د برداشت ورځ لمانځل کیږي په پاکستان کې دا ورځ په داسې وخت لمانځل شي چې د پنجاب په پنډه کې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ د عاشورې په ورځ د تشدد په پیښو کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي دا چې په پاکستان کې د مذهبي عدم برداشت څه وجوهات دي تفصیل زموږ د همکار ګل ایاز نورو
په نړۍ کې د برداشت نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې په پاکستان کې یو ځل بیا فرقې پیخي رامسته شوې دي چې په کې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده په پاکستان کې مذهبي عدم برداشت او فرقې تشدد له څو لسیزو راهیسې روان دي په دې کې ځینې داخلي او خارجي عوامل هم شامل دي په پېښور کې کارپور ډاکټر قبله ایاز وایي چې په تاریخي تناظر کې په پاکستان کې فرقې تاوتریخوالي د پخواني فوزي واکمن جنرال ضیاء الحق په وخت کې راغلي وو
د دې اسلامي تحریکاتو کې د ګډ دنیا نه خلک رالن او همدغه ورځ وي چې ایران هم یو مذهبي انقلاب په کې راغی جاهوی هم د تصویر انقلاب په نوم باندې یعنی لکه ریولوشن اکسپورټینګ په نوم باندې د شیا فکر انقلاب چې کوم هغه بهر ملک نو تا دله ګلو او پالیسی جوړ کړه نو دا ټول ډوړه سيزونه دو آتش شول او د دینا دغه اثرات په پاکستان هم رالل او د دی وجنه دلتا سنیت او شیعیت د ډوړو تا تشدد او سختی د دوی په مزاجونو کې رااله
همدارس په اسلام آباد کې یو دینی عالم مفتی منیب الرحمن له مشال له سره په خبرو کې ویل چې د مسلکی اختلافات او تاریخ زول دي د په وینا د اهل سنت او شیعه مسلک ترمنځ اختلافات د اویایم لسیزی په اخر کې شروع شول د دغه اختلافاتو د وجوهاتو په اړه مفتی منیب الرحمن زیاته کړه
اپنے عقیدے اپنے مسلک اپنے مکتبہ فکر
په هغه وخت کې د خپل عقیدے مسلک او مکتبہ فکر ثابتول لپاره د دلیل او استدلال پر ځای د کلاشنکوف ګولۍ استعمالول شروع شول دا څرګند خبره ده چې کله د حق او باطل ترمنځ فیصله په ګولۍ کیږي نو بیا د دلیل او شریعت ځای پاتې نه شي
باقی نه ریتی
دا مفتی مولی برحمن په خبره په دې کې داخلي او خارجي دواړه عوامل شامل دي خو ډاکټر قبله ایاز وایي چې د سنیانو او شیعاګانو کې داسې تنظیمونه هم شته چې د تشدد لارې خپل کړی دا
خو بیا بل طرف ته داسې تنظیمونه هم شته چې هغه ډېر زیات تشدد طرف ته ځي اپو شیعانو کې هم شته او په سنیانو کې هم شته لکه لشکره جنگوی سپاه صحابه لشکره محمد دا قسم تحریکات چکم دي دا دواړه سوچونه بیک وخت موجود دي او بدبختانه دواړه خپل ځای ډیر مضبوط دی
د فرقه ایز تشدد او پټولن کې د برداشت په اړه مفتی مجیب الرحمن په دې اند کسوم په پاکستان کې فرقه ایز تصادم نشته خو هغه خلک چې څوک داسې کارونه په دې نامه کوي باید ترهګر وګرځول شي
جو یہ کچھ کر رہے ہیں ان کو دہشت گرد سمجھا جائے
هغه څوک چې داسې کارونه کوي نو باید تراگر فسادی او تخریب کار وګرځول سي او د مذهب او مسلک د توپیر پرته پر ضد کاروایی باید وسي
ان کے خلاف ایکشن لیا جائے
خو ډاکټر قبله ایاز وایي چې سو پوری نړیوال طاقتونه پاکستان او افغانستان د خپل جنگ لپاره د میدان په توګه استعمالوي تر هغه پوری ممکن نه ده چې د فرقه ایز تشدد مخه ونیول شي
نو چې تر سو پوری د بین الاقوامی طاقتونه چې کوم دي یاد دي علاقے چکم ملکوں نہ دی دوی پخپلو کے سر دا مصالحت طرف تا نہیں تلی سر سمجھتائے نہیں کرے زما یرا دادا چی دا دے اظہار با زمون پا دے منطقہ کے سو وقت پورے جاری نہیں
د جنوبی ایشیا انټیلیجنس ریویو په نامه ویبپاڼې د شمیرو تر مخه په پاکستان کې له 1979 کال راهیسې په فرقه ییز پیښو کې د 9000 نه زیات کسان وژل شوي دي. همداراز د ویبپاڼې په خبره په روان 2013 کال کې په فرقه ییزو پیښو کې 950 کسان وژل شوي دي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونا وران شو له حکومت وران کړل
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو سم راځیو بل رپورت ته. د پاکستان د داخله چارو مرکزی وزیر چودھری نثار علی خان د اسلام آباد پولیسو او استخباراتي ادارو ته حکم ورکړی چې اسلام آباد کې د بجل شوی حقانی وسلوالې ډلې مهم غړی نصیر الدین حقانی د پیښې د زر تر زره پلټنې وکړي. بلخوا په پاکستان کې د دفاعي چارو سیرونکي دا هم وایي د نورو پیښو په رنګ به د دې پلټنې هم سرته ونه رسیږي او لږه موده پس به شاته کړل شي. په دې اړه د اسلام آباد نه د مشال ریډیو د همکار دا رپورټ اورو.
د داخله چارو وزارت لخوا د جاری شوی یو بیان تر مخه چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د رستيو کې باراکو اسلام آباد کې د جلال الدین حقانی زوی نصیر الدین حقانی د وژنې د بلټنو حکم ورکړی دی او پولیسو او استخباراتي ادارو ته ویلي دي چې زر تر زره د بلټنې سرته ورسولې شي. پاکستان کې د سیاسي او دفاعي چارو تزیه کاران وایي چې لکه د نورو کیسونو او پیښو به دا بلټنې هم سرته ونه رسي او دا تحقیقات به هم خاورو لاندې دفن شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د دفاعي او سیاسي چارو تجزیه کار سلیم احمد ویل چې د پاکستان استخباراتي ادارو لپاره دا ډیره د فکر وړ خبره ده چې دومره مهم کس له سلورو کالو راسي اسلام آباد کې میشتو او دوی ته یې علم نه وو. نوموړي زیات کړه
یو غټ کوېشن مارک چې نو هغه راوچته د دې ریاست باندې او د دې پرېټ باندې چې یو داسې سړی چې هغه دومره امپورټنت حسابيږي او د اسلام آباد نه په داسې پورې سار حالات پتہ لگے دل بیا دا هغه مرګ کېدل او بیا دا هغه لاش دا هغه بوټی چې دا هغه داسې په پرشاره طریقه غیب کېدل دا خو تاسو سوالونه دي د دې جوابونه نشته. نو شته کوم د تحقیقاتو حکم چودري نثار ور کړی دی نو په خیال دی و هم سر رزلټ نه راځي ځکه چې تاسو ته مخکې د کمی خبرې رزلټ ملاو شوی دی چې دې بدل ته ملاو تاسو نه سیر الدین حقانی د مرګ پته لګوي او دا به پته لګي چې دا چا وړی دی. پولیس خو تر اوسه پورې په هغه کې مقدمه نه درج کړي.
د ذکر وړ ده چې د تیر اتوار په ورځ نصیر الدین حقانی د اسلام آباد په باراکو سیمه کې هغه وخت نامعلومه کسانو په ډزو او وجلو چې هغه یو تنور ته ډوډول راغلی وو او ویل کېږي چې رستو د هغه مړی وزیرستان ته رسولې شوې دی.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ریپورټونه وایي د پاکستانی طالبانو د مشر حکیم الله محسود د وژل کېدو د ده تر مشرۍ لاندې سیالو ډلو کې زړې دښمنۍ پارولې دي. په دې دښمنیو کې پنجابي طالبان وروسته له هغې ښکېل شول چې د تحریک طالبان نوی مشر ملا فضل الله پنجاب ته ګواښونه ورکړل. رویټرز خبری اجانس د سارونکو په حواله لیکي ښایي له دې اختلافونو سره په پاکستان کې د وسلوالو په فعالیتونو کې تشدد لا زیات شي. نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل ناورو.
رویټر خبری اجانس لیکي چې د پاکستانی طالبانو د مشر حکیم الله محسود وژل کېدو د دې ډلې په لیکو کې د قدرت پر سر مبارزه چټکه کړې او ښایي د سیمې امنیت ته ګواښونه لا زیات کړي. تېرونې کله چې د قبایلو یوې شورا ملا فضل الله د تحریک طالبان پاکستان د مشر په توګه غوره کړ، د یوې سیالې قبیلې څو قومندانان په داسې حال کې چې سخت په غوسه ول غونډې ووتل. رویټر خبری اجانس په سیمه کې د طالبانو د یو قومندان له قوله چې په جنوبي وزیرستان کې د نومبر په 8مه په جوړه شوې غونډه کې حاضر ولې کې چې وایي کله چې د ملا فضل الله نوم د پاکستانی طالبانو د مشر په توګه اعلان شو، د قومندانان لغونډي وتل او ویلې چې د طالبانو مشرتابه نورانو لمینځ ولاړه. خو نوموړی یادونه کوي چې د غونډې نورو ګډونوالو له نوي مشر څخه ملاتړ وکړ او د بمی حملو او چودنو د یوې څپې په پیلولو سره د حکیم الله مسعود د انتقام لپاره له پلان جوړولو سره ملګري پاتې شول. یاد شوی قومندان وای دا د پاکستان د حکومت پر ضد چې د امریکا لا سپوڅ ایدای د دوی د مبارزې نوې پایل دی. د زیاتوی هغه چې شوروي اتحاد له افغانستان وېست پاکستان خو ډیر اسانه رنګولای شي. رویټرز لیکي پاکستانی طالبان چې بیلابیل ډلې پکې دي او یوازې په جهادي عقایدو او للویدي سره په اختلاف کې ګډون سره لري هیڅ کله یو موټی نه وو. دوی له افغان طالبانو څخه بیل فعالیت لري. خو د مسعود مړینه چې د مسعود له ځواکمنې قبیلې څخه وو او د یوسفزي ملا فضل الله غوره کېدل ښایي د پاکستانی طالبانو تصویر له بنسټه بدل کړي. د رویټر په وینا سره لدی چې د سولې کومې مهمه خبرې نه دي تر سره شوې، د مسعود په مشرۍ طالبان د پاکستان له حکومت سره د سولې د خبرو مفکورې ته چمتو ښکارېدل. خو ملا فضل الله له اسلام آباد سره د هر راز خبرو احتمال رد کړی او په پنجاب کې پر حکومت او امنیتي تاسیساتو د حملو د پایل اعلان کړی. د فتح تحقیقاتي مرکز کارپو صفی الله مسعود وایي د مسعود قبیله نه یوازې د فضل الله پر غوره کېدو خپه ده، بلکې داسې راپورونه هم شته چې ښایي په نږدې راتلونکي کې د سیالو ډلو ترمنځ وسلوالې نښتې پیل شي. صفی الله مسعود وایي داسې ښکاري چې اوسمهال د پاکستاني طالبانو په لیکو کې د سولې مخالف ځواک غښتلی شوی. پنجاب ته چې د پاکستان تر ټولو سوکاله صوبه ده، د فضل الله ګواښ هلته ډېره افراطي ډلې سخت نا امیده کړې دي. په پنجاب کې د سپاه صحابه، لشکر جنگوي او جیش محمد په څیر ډلې ډېرې دي چې د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارو له مودو رئیس زغملي او حتی ملاتړ یې ترې کړی. ځینې دا ډلې د دې لپاره جوړې شوې وې چې په کشمیر کې د هندي ځواکونو پر ضد جګړه وکړي. خو د پاکستانی طالبانو او القاعده شبکې د نفوذ په نتیجه کې په وروستیو څو کلونو کې د پاکستان پر ضد شوې. په اسلام آباد کې ولویدیز ډیپلوماټ رویټر خبری اجانس ته ویلي دي چې د حالاتو کنټرول د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې له لاسه وتلی او ISI اوس په دې پوهیږي. اجانس لیکي په داسې حال کې چې د افراطي ډلو په لیکو کې تحرکات او بدلونونه را روان دي، ځواکمنو پنجابي ډلو خپل مخ د افغانستان خواته اړولی چې امریکایي ځواکونه پر روان کال کې ترې وځي. د جیش محمد څو تنو جنګیالیو چې د کشمیر په جګړو کې ګډون کړی رویټرز ته ویلي دي چې د دوی پر زړونو د افغانستان جګړه وري. د دې ډلې قومندان عبدالرحمن وایي موږ په افغانستان کې سوله غواړو خو یوازې د ملا محمد عمر تر مشرۍ لاندې. نوموړی اټکل کوي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به قومي مشران له ملا عمر سره کینی او پریکړه به وکړي. د جیش محمد دا قومندان وایي کارتیاوی موږ په افغانستان کې جګړې د جنگیالیو استخدام او د کسانو لیږلو ته چمتو یو.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
اوریدونکو تاسو کولی شئ د مشال ریډیو ټول 19 پروګرامونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې واورئ. دا د غلطه پراتوي د دې سره سره تاسو کولی شئ د سیمې او د پاکستان په اړه ویډیوګانې هم د مشال ریډیو په ویب پاڼه وګورئ. د ماخام 15 بجې کیدونکو دي لنډ خبرونه د بشیر غواخ ناورو.
نن د افغانستان په سرحد کابل کې ودرنه چاودنه شوې. چارواکي وایي لا تر اوسه پورې د دې د کرام مرجوب لپاره معلومات نشته دي، خو د افغان رسنیو د رپورټونو تر مخه چاودنه د هغه لوی جرګې لپاره جوړ شوې ځای سره نږدې شوې چې د راتلونکي پنجشنبه ورځ به افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه پکې بحث کیږي. د پاکستان په راولپنډي ښار کې لاغ وروسته ځینو ځایونو کې کرفیو لګېدلی چې پرون د اشورا د ورځې په ورځونو کې د فرقې ځینو نښوتو له وجې و کسان ووژل شول او څه باندې دېرش ژوبل شول. چارواکي وایي نن ډېر اسمل خان کې د امنیتي ځواکونو په یو ګاډي شوې چاودنه کې یو اهلکار ووژل شوی او درې ژوبل شوي دي. همدارنګه د چارواکو په وینا په بنو کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي یو ځانمرګ بدت شوی چې څلور اهلکار یې زخمیان کړي دي. په پېښور کې په کوټ روډ باندې هم د پولیسو په ګاډي و بم چاودلی، یو پولیس یې زخمي کړی او بل لاروی یې ژوبل کړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری انصار خان حکم کړی چې په اسلام آباد کې د قانوني وسوالې ډلې د دنیا د ښوونکو مشر جلال الدین حقانی د زوی د قتل په اړه دی تحقیقات وشي. د قومي وطن پارټي او مشر بخت بیدار خان وایي دوی به د خبر پښتونخوا د حکومت دغه ګامونو خلاف عدالتونو ته ځي چې دوی د ګوند دوه وزیرانی د درغلیو په تورونو له دندې لرې کړي دي. د کیمیا وسلو نړیوالو څارونکو د شام د اټومي وسلو له منځه وړلو لپاره پرون د جمعې په ورځ رسمن منظوري ورکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیله مند چې په جنیوا کې به له نړیوالو طاقتونو سره د راتلونکي اونۍ په خبرو کې د تهران پر لاندمن اټومي پروګرام یوې موافقې ته ورسیږي.
لن خبرونه مو زموږ د همکار بشیر غواخ ناوري دا اوس هم راځو نړیوالو مطبوعاتو ته چې مهمه خبري زموږ همکار اسرار عالم مومن وړاندې کوي. د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فارم پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلی دی د پاکستان د موجوده حالاتو ښه کېدلو امید په نظر نه راځي. پاکستانی ولس دا مهال ترګری، کرپشن، غربت، د قدرتي وسایلو کمښت، مالی بدحالی او نورو یو شمېر مسلو ځپلې دي. په دې وروستیو کلونو کې ورته چیلنجونو پاکستان ته لوی زیان رسولې. د پاکستان نوی ولسمشر ممنون حسین د تیرې میاشتې په شلمه منټه خپل وینا کې دا خبره منلې وه چې اوس مهال د هیواد حالات دومره خراب دي چې له دې نور زیات نشي خرابېدي. د پاکستان په ټولنه کې درزونه هم په پراخېدو دي او کې دې شي یو ورځ دا د ریاست وجود ته هم خطر رمخې تکړي، او کچېرې پر وخت دا مسائل حل نکړل شول نو د ملک د تقسیمېدو خطر ده. کچې هم په پاکستان کې د اقلیتونو په اړه د برداشت پیدا کولو حلقه ډیره وړه ده، خو بیا هم په کار ده چې دا قسم خلکو حوصله افزای وشي. په پاکستان کې د نا ارامۍ له کبله ځنې خلک له نفسیاتي مسلو سره مخامخ دي او بیا ځنو خلکو د زیاتې مایوسۍ له کبله خودکشیانې هم کړې دي. بلخو د ورسپانې واسطه جنرال په یو مقاله کې راغلی دي د ملګرو ملتونو د نشې موادو او جرمونو د مخنیوي دفتر رپورت ورکړي چې په افغانستان کې د افیوم کاش د ریکارډ ساتي تر رسیدلې دي او په شپږ د شپې د ځمکه افیوم کرل کیږي چې د 2008 کال په پرتله درې چنده زیات دي. د کلونو رئیس فوزي هلي ځلې روانې دي چې سکیورټي پیاوړي شي او دارنګ کروندګر دې ته وه څول شي چې د افیمو پرځې نور فصلونه کاش کړي، او له حکومت سره په دې لړ کې کافي مرسته هم شوې ده او زمیدارانو ته د غنمو تخم هم مفت ورکړل شوی دی. خو د هر څه باوجود هیڅ نتیجې مخې ته نه دي راغلي. د دې مخنیوي ځکه نه کیږي چې په قامي کچا د نشې موادو د کاچاخو ګټنه د حکومتي چارواکو او طالبانو لاسو ته ځي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د کیمیاوي وسلو نړیوالو سارونکو د شام د اټومي وسلو له منځه وړلو پلان پرون د جمعې په ورځ رسمن منظور ک. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان دی وی اوګدي غونډه پترس کې دا ومنله چې د شام کیمیاوي وسلې به له منځه وړي خدای ونه ویل چې چیرته به دغه وسلې ویجاړوي. تفصیل زموږ د همکار احمد شیبر ناورو.
د کیمیاوي وسلو نړیوالو څارونکو د جمعې په ورځ د سوریې د کیمیاوي وسلو د لمنځه وړلو پلان رسمن تصویب کړ. دا پریکړه د دې سربیره وشوه چې البانیا په خپله خاوره کې د دې وسلو له تخریبېدو سره مخالفت وکړ. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان یا او پی سی ډبلیو د یوې اوږدې غونډې په ترڅ کې رسمن موافقه وکړه چې د سوریې کیمیاوي وسلې به لمنځه وړي، خو دا یې ونه ویل چې چیرته به دغه وسلې ویجاړوي. سوریې له خپلې خاورې بهر د دې وسلو د تخریبېدو غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې د البانیا صدر اعظم ایدی راما اعلان وکړ چې دا ناممکنه ده چې البانیا د دغو وسلو د تخریبېدو په عملیاتو کې برخه واخلي. البانیا ته په پوره وفاداری زموږ مهمو دوستانو او همکارانو ته په درناوي سره زما پریکړه دا ده چې د البانیا لپاره دا ناممکنه ده څو په دې عملیاتو کې شامل وي. البانیا په 2001 کال کې د خپلې کمونیستي دورې کیمیاوي وسلې د امریکا په تخنیکي او اقتصادي مرسته له منځه وړې وې. اوس امریکا له البانیا غوښتي وو چې اجازه ورکړي چې د سوریې کیمیاوي وسلې د دوی په خاوره کې له منځه یوړل شي. البانیا د ناټو غړیتوب لري او د امریکا نږدې ملاتړی هیواد دی. پرون د البانیا په مرکز تیرانا کې په زرګونو کسان لارو کوڅو ته راووتل او د حکومت د اعلان انتظار یې کاوه. د صدر اعظم راما اعلان په مستقیم ډول د تیرانا په مرکزی چوک کې د تلویزیون د سترې پردې له لارې خپور شو چې خلکو په چکچکو بدرګه کړ. بل لور ته په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې جین ساکی وویل دغه پریکړه به د امریکا او البانیا پر اړیکو ناوړه اغیز ونه کړي.
دا
وایي موږ د البانیا د نظر درناوی کوو چې په خپله خاوره کې د کیمیاوي وسلو له منځه وړل ورته ډېر جدي ښکاره شوي دي. جین ساکی زیاته کړه چې امریکا ډاډه ده چې دغه کیمیاوي وسلې به له ټاکلي جدول سره سم په خپل وخت له منځه یوړل شي. له اټکل سره سم سوریه زر میټریک ټنه کیمیاوي وسله لري. په سپتمبر کې سوریه وروسته تر دې دا ومنله چې کیمیاوي وسلې دې تخریب شي چې امریکا تر دې یوه میاشت مخکې د دمشق ته څیرمه د کیمیاوي وسلو د استعمال له امله د سلګونو کسانو له وژلو وروسته پر سوریه د برید خبرداری ورکړ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې سره سم باید د سوریې کیمیاوي وسلې د 2014 کال د جون تر دېرشمې له منځه یوړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له سوال طالبان او حزب اسلامي نه وغوښتل چې امریکا سره د امنیتی او دفاعي تړون په اړه په مشاورتي لوی جرګې کې برخه واخلي. ولسمشر همداراز ویلي د امنیتی تړون په زینو خبرو لا هم له امریکایي چارواکو سره مذاکرات روان دي او تمه ده چې د لوی جرګې تر ورځې پورې به څه نتیجه ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د کابل نه د احمد زبیر ژمن په ریپورت کې.
جمهور رئیس حامد کرزی وویل چې له امریکا سره امنیتی تړون په افغانستان کې مخالفین او ملاتړي دواړه لري او دا یې هیله مند دی چې د دې سند په اړه په مشورتي لویې جرګې کې دواړه خواوې برخه واخلي. نوموړي ډاډ ورکړ چې په مشورتي لویې جرګه کې به یوازې او یوازې پر همدې تړون خبرې کیږي او بس. د یوې پوښتنې په ځواب کې ښاغلي کرزی له وسلوالو طالبانو او حزب اسلامي هم وغوښتل چې په جرګې کې ګډون وکړي.
در مورد اشتراک
طالبان او د جناب حکمتیار د حزب اسلامي د ګډون په اړه خاموش په ټوله معنا د هیله ده چې برخه پکښه واخلي. هغوی هم د افغانستان خلک دي او حق لري چې په درنګ غونډو کې ووسی. افغانستان پر هغو حق لري، هغوی هم پر افغانستان حق لري، خو افغانستان پر هغوی الله ډیر حق لري چې راسي او د هیواد په ډيري مهمه ملي مسلې کې برخه ولري، خپل نظر وای، که د تړون پر خلاف نظر درلود او یا کوم بل نظر درلود.
څور زمخ کې ورسته له هغه چې په کابل کې د حزب اسلامي او پلاوی له جمهور رئیس حامد کرزی سره وکتل، د جمهور رئیس چارواکو ویل حزب اسلامي هم غواړي چې په لوی جرګې کې ګډون وکړي. خو ورسته د دې ډلې د پلاوی مشر غیرت بهیر له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا خبره رد کړه او مشورتي لوی جرګه یو فرمایشي جرګه وبلله. وسلواله طالبانو هم څوڅوزلې دغه تړون رد کړی دی. مشورتي لوی جرګه د پنځشنبه په ورځ په کابل کې جوړیږي. ښاغلی کرزی وویل له امریکا سره د امنیتی او دفاعي تړون مساویده بشپړه شوه چې په یو دوه ورځو کې به پښتو او دری تشباړه هم بشپړه شي. خو نوموړي وویل په امنیتی تړون کې په ځینو مسایلو لا هم له امریکایي چارواکو سره مذاکرات روان دي او تمه ده د لوی جرګې تر ورځې نتیجه ورکړي. ښاغلی کرزی دغه مسایل په ډاګه نه کړل، خو ویل
دا سیمه ده چې د افغانستان شرایط امریکایي نه دي منلي، بلکې برعکس هم د امریکایي شرایط موږ نه دي منلي. نو د دواړو خواوو مذاکره او مباحثه او کوشش جاری دی دوی کوشش کی چې خپل ګټي ډیر خوندي وساتي موږ کوشش کوو چې خپل ګټي ډیر خوندي وساتو ځینې ځای کې داسې راځي او راغلي دي چې تضاد د دې ګټو وو تضاد د دې منافع وو نو په هغه ځای کې تضاد د منافع وو افغانستان خپل کوشش کړی دی چې دا تضاد د افغانستان په ګټه تمام شي او په ډیرو ځای کې مو میدان ګټلی دی
نوموړي وویل که په ځینو اختلافي مواردو له امریکایي چارواکو سره نتیجې ته هم ونه رسیږي لویه جرګه به یې په اړه فیصله کوي کله امریکا سره دا تړون لاسلیک شي نو له 2014 کال نه وروسته به هم په افغانستان کې د دې هیواد یو شمیر پوځیان پاتې شي ځینو امریکایي چارواکو ویلي که دا تړون ونه شي له افغانستان سره به د امریکا مرستې دوام ونه کړي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم راځو یو بل رپورټ ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په افغانستان کې د پوهنې روغتیا او سوداګرۍ په برخه کې د ښځو پرمختګونه وستایل جان کیری پرون د امریکا د بهرنیو چارو له پخوانی وزیر هیلری کلینټن سره د واشنگټن د جارج ټاون پوهنتون په یو غونډه کې دا خبرې وکړې کیری زیاته کړه ښځو ته واک ورکول او په بیلابیلو برخو کې د هغوی ملاتړ د تیرو کلونو د لاسته راوړنو د ستانه لپاره مهم دی په دې اړه نور تفصیل د صالح محمد صالح ناورو
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل افغانستان داسې یوې مرحلې ته رسېدلی چې د ښځو لاسته راوړنې باید خوندي سي جان کیری پرون د واشنگټن په جورج ټاون پوهنتون کې جوړ سویو مراسمو ته دا خبرې وکړې چې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن او د پخوانی ولسمشر جورج ډبلیو بوش میرمنه لورا بوش هم پکې حاضره وه راپورونه وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې د ښځو د لاسته راوړنو د ساتنې لپاره باید دوی ته واک ورکړل سي کیری زیاته کړه افغان ښځې نه غواړي تیر وخت ستنې سي باور وکړئ کله چې افغان ښځې مخته ځي هیڅکله نه غواړي شاته ستنې سي نه د طالبانو د واکمنۍ مهال ته او نه تر هغه مخکې وخت ته چې تاوتریخوالی افغانستان سره ویشلې وو ځکه نو ډیره مهمه ده چې پر دې برخه پانګونې ته ادامه ورکړو او د دې پروسې ملاتړ وکړو چې ښځو او نارینه وو ته ځواک ورکوي څو ژغې واورېدل سي او په خپل راتلونکي کې نقش ولري او خپل یې وټاکي جان کیری وویل چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له 2001 میلادي کال راهیسې په بیلابیلو برخو کې زیاتې لاسته راوړنې لري
In 2001 back then there were only 900
په 2001 میلادي کال کې یوازې 900 افغان ماشومان شوونځوي ته تلل چې ټول هلکان و نن تقریبا 8 میلیونه زده کوونکي شوونځوي ته ځي چې تر 100% زیاته برخه انجونی دي تاسو فکر وکړئ چې دا پراتلونکي کې څه معنی لري په 2001 میلادي کال کې د هر 300 ماشومان د زیږون پر مهال 1400 ماینده مړ کېده د مړینې دا ارقام نن 80% کم سوي دي په 2001 میلادي کال کې د یو عادي افغان د عمر اوسط 42 کاله و خو دغه رقم 28 کلونو ته لوړ سوی او په لوړېدو دی په 2001 میلادي کال کې یوازې 9% افغانانو ته اساسي روغتیایي څارنه رسیده خو نن 80% خلک په داسې ځایونو کې ژوند کوي چې د روغتیایي خدماتو له مرکزونو نږدې یو ساعت فاصله لري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری زیاته کړه په هر ډول امنیتي قرارداد کې باید د ښځو حقونو ته درناوی وسی د هیله څرګنده کړه چې له افغانستان سره دغه تړون به په راتلونکو اونیو کې لاسلیک سي چې دوه ملتونه به نور هم سره نږدې کړي د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر میرمن کلینټن وویل دوه اړخیز امنیتي تړون مهم دی هغې زیاته کړه که دغه تړون لاسلیک نه سي افغانان به یوازې پر خپلو ځانونو متکي پاتوي بل خو د امریکا د پخوانی ولسمشر میرمنه لورا بوش اندېښمنه وه چې که امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي هیڅوک به دغه هیواد ته پام وانه اړوي خو جان کیری خوشبیني څرګنده کړه او ویل که افغانان غواړي چې یو واحد او غښتلی افغانستان ولري امریکا به یې تر څنګ ولاړوي
تاسو مشال ریډیو ته وګی زموږ همکار سالم احمد صالح په امریکا کې لمیش تفعال ناهید شنواری سره مرکه کړې ده د مرکه په سر کې ترې پوښتنه کړې چې آیا په راتلونکو کلونو کې د افغان ښځو په برخه کې شوی پرمختګونه به په اوبو لاهو کېدای شي که څنګه په ځواب کې دا وایي
جان کیری چې کومه خبره کړې ده چې د امریکایانو وتل د افغانستان لپاره د ښځو لپاره ده یا د هغو د ایجوکیشن لپاره یا هلکې لپاره ده نقصان کوي که نن نه 12 کاله مخکې به یو د کلي نه به خلک ښار ته نه راتلل یا به ښځینه ډاکټر ته نه تللې نو دا ناپوهي وه مګر نو اوس چې ده بې باوري پیدا شوله یو هیواد چې ده هغه په خپلو خلکو جوړېږي یا کورنۍ چې ده په خپلو خلکو پرمختګ کوي نن هم که موږ وګورو اصل کار باید کلو ته پاره شوی زموږ کلي دي چې مالین ته ضرورت لري، روختون ته ضرورت لري، خوانځي ته ضرورت لري، یو سیستم ته ضرورت لري. په کوم فیصدی چې نن دولس کال مخکې هم ښځې مړه کېدلې، د هغې فیصدی نن هم لوړه ده. هغه ځکه چې کوم کار چې امریکایانو وکړ په افغانستان کې، هغه په خار کې و. دوی دا ګومان کاوه چې موږ به افغانستان جوړ کړو او په افغانستان بلای ترلاسه کړو، که بیا به نړۍ ته ووایو چې موږ افغانستان دغسې یو هېواد جوړ کړ چې بلډینګونه دي پکې، روغتونونه دي پکې، ښوونځي دي پکې، ښځې وکیلانې لري، ډاکټرانې لري، انجینرانې لري. مګر د وخت وخت سره چې کله دوی په تیله چې ښیا په کوم پلان سره چې موږ راغلي وو، هغه ونشول. نو دوی په ښارونو کې کار شروع کړ، بلډینګونه جوړ کړل، کورونه یې جوړ کړل، او خلکو لپاره څوک چې وسه باندې برابر دي او هغه افغانان چې دوی سره کار کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ښځو په اړه دا اندېښنه هم څرګنده کړې ده چې افغانستان کېدای سي د طالبانو د رژیم محل ته ستون سي، چې نجونې به ښوونځیو ته نسي تللی، ښځې به هم په کورونو کې منحصرې پاتې وي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ دغسې یو وضعیت راځي افغانستان ته؟
زموږ هیله خو دا ده چې د طالبان نه، چې طالبان باید هغه غلطي چې مخکې پخوا کړې وه بیا ونه شي. دوی د 2014 کال کې چې امریکایان به د افغانستان نه وځي، دوی څه وکړل؟ په هغه ځایونو کې چې دوی اوسېدل، د کوم جنګي مواد نه چې دوی استفاده کوله، هغه یې ټول واخیست، مات مات یې کړل، کباړ یې کړل، اوس یې خرڅوي. واضح خبره چې یا به طالب راځي یا به بل راځي. او د طالبان راتګ سره هیله دا ده چې که داسې وشي چې یعنې ښځو لپاره د ښځو خوندي پاتې شي او نارینه لپاره نارینه، په افغانستان لپاره به دا ګټور وي. مګر د وخت نه مخکې ویل دا خبره چې ده دا مشکله ده.
دغه د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو په ترکیب کې د ښځو ونډه کمه ده، هم د ولسمشری په انتخاباتو کې، هم د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د کاندیدانو شمیر کم دی. دغه راتلونکو انتخاباتو کې دغه مسله ستاسو په نظر څنګه ده؟ د اندېښنې وړ ده دغه د ښځو کموالی؟
اندېښنې وړ خبره ځکه ده چې وایي کنه، وایي د هر بری نارینه لاس ده، یو ښځې لاس ده. نو یو هېواد هیڅ وخت پرمختګ نه کوي تر څو چې هغو کې د ښځو لاس هم نه وي. او که موږ په دې ټول پوهېږو چې افغانستان چې ده، په دودیز لحاظ موږ ډېر پرمختللی هېواد یو. نو که موږ کله پرمختللي یو، باید موږ په دې راتلونکي انتخاباتو کې باید ښځې وکیلانې ولرو. هغه پوه ښځې چې د هېواد نه دننه اوسېږي یا د هېواد د باندې لري، باید ووټونو برخه ورکول شي دوی ته. خبره دار دي نه چې موږ ته حق راکول شي یا که نه، مګر خبر ده موږ باید خپل حق نه دفاع وکړو. دولسو کالو کې که د هغه افغانان چې د هېواد نه د باندې تللي یا هېواد کې دننه تللي علم ترلاسه کړی، پوه لري څوک شته ده. فلحال خو افغانستان کې اما څوک ځان کاندیدې، څوک ښځې چې دي هر کال ځان کاندیدې، څوک چې په زور او په پیسو او رشوت باندې ځان کاندیدولی شي، باید په ټول په دې فکر نه که زه دې ته ووټ ورکړم یا زه په وزارت کې ودرېږم، دا به زما لپاره نقصان وکړي. په نړۍ ته ځان ښودنه یا په خپل هېواد کې ځان پیدا کول، دا زموږ لپاره مهمه خبره ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویلي دي چې د سولې په هر ډول خبرو کې باید ښځو ته ونډه ورکړل شي. ستاسو په نظر دغه ونډه یا د ښځو ونډه څومره مهمه ده؟
هر هېواد په خپلو دود او دستور باندې چلیږي. یو خدا خبره چې دا جانکاري څه وایي یا نړۍ نور خلک څه وایي، مګر بله خبره دا ده چې زموږ هېواد آیا دې ته آماده ده که نه. موږ په دې ټول پوهېږو چې هېواد دې تند آماده چې ښځې ته هغه حق ورکول شي. هېوادوال باید په دې پوه شي چې سره د هغه حقایقو د دور او د اسلام او د پښتو سره برابر باید ښځې ته حق ورکول شي. مګر دا زموږ د نړۍ یو لوی ضرورت ده. که چېرته ښځې ته حق ورنکول شي، دغه هېواد به کلونه کلو همداسې وروسته پاتې شي. بېلګه په توګه وګورئ، نن 22 کاله مخکې ښځو به رادو ته کار کاوه، په پټه به کاوه، مګر کاوه یې. ښځو به درس ورکاوه، ټول به کلاس کې نجونې وې، مګر درس به کاوه. موږ هماغه پوهه لرو، موږ هماغه ته تر پاتې وي، په هماغه باندې ژوند یو. نننۍ امریکې چې موږ ته څه راکړل، قلم په نوم قلم د نور شاته زموږ ټوپک ده. نو د ښځو ونډه اخیستل مهمه ده، ځکه یو ښځه چې ده په کور کې په هېواد کې لوی رول لوبوي، خپل اولاد تربیه کوي، تر څو چې مېرمن په دې پوه نه شي. یو ښځه، یو خور چې زه خپل اولاد څنګه تربیه کوم، دا نه هېواد نه کېږي، دا هغه به هېواد به څنګه پرمختګ وکړي.
د مشال مرکه، د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال ریډیو ته غوږی د قبایلی سمرا منتخب د پارلمان غړي د نور ملک لپاره قانون سازي خو کولای شي، خو دا غړي د خپل سیمو لپاره نه قانون سازي کولای شي او نه په اف سی آر کې څه قسمه بدلون. د سمرا منتخب غړي وایي خپل د بې بسی به وزیر اعظم او ولسمشر ته هم وړاندې کوي او غوښتنه به ترې کوي چې ورته دغه حق ورکړل شي. تفصیل په دې رپورت کې.
قبایلی سیمې چې په وو ایجنسو او شپږ اف آرز مشتمل دي او آبادی هم د شپېتو لکو څخه زیاته ده، خو د سیمو نه منتخب د پارلمان غړي نه خود یادو شو ځایونو لپاره قانون سازي کولی شي او نه په اف سی آر کې څه قسمه بدلون. مشال ریډیو چې کله د قبایلی سیمو د ځنو پارلمان د غړو په وړاندې دا پوښتنه کې خو ده چې نور ملک لپاره جوړېدونکي قانون کې خو برخه اخستې شي خو د خپلې سیمې لپاره د دې حق نه محروم دي، نو په جواب کې د باجوړ ایجنسۍ نه د قومي اسمبلۍ ممبر شهاب الدین وایي چې دا زمونږ بې بسی ده، زمونږ د غختلو باوجود منګ په اف سی آر کې هیڅ قسمه بدلون نشو کولای.
بي بس یو خدا او دا حقیقت ته چې موږ دلته راغلی وسر بد دې د پر راغلی چې شمار په موږ باندې پوره کی او ځکه کلم اسمبلی ته راغلی ما زموږ دا आवाज دې چې موږ د ملک سره جوړه کړي کاینه قانون ویل تا ټول پاکستان متللې شو تا دا علاقه به قابل رسایي وي نستا میډیا ته نشي تللې. موږ خو بالکل د قبر مړیو، موږ قانون نه سوکینی او نم سوک आवाज اوري، نو موږ غواړو دا چې د اف سی آر ختم شي، موږ د پاکستان سره جوړ شو او د دې لپاره موږ د اسمبلی ته دغه مشن باندې راغلی.
ملک نجم الحسن وایي چې زمونږ کوشش همدا دی چې موږ ته واک اختیار راکړی شي چې د خپلو سیمو د خلکو د مفاداتو لپاره کار وکړو.
مخکې حکومت سره خبرې شوې چې اف سی آر باندې خو مو سره وادر باندې شوې او تقریبا اوس پورې ته خاص عمل ور باندې نه دی شوی. می بسی غو لګه ښکاری خو بیا هم بس لګیم بھرپور کوشش کوم چې بعد واشي ته مو څور اواز کیږي ان شاء الله غا پورې به کوو ور باندې مو دا کوشش دی چې دا اوس نوې حکومت راغله دې سره مو میټینګ وشي او دې په حواله باندې به دیو سره مو دا 4 سپتمبر ولا خبره کوو.
د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی غالب خان وایي چې موږ د فاټانه منتخب د پارلمان غړي په دې خبره متفق شوی یو چې موږ به صدر او وزیر اعظم سره ملاقات کوو او دا مسله به په وړاندې کړو.
کټ کې د موږ د پر ډیره د افسوس خبره ده. دا یو هفته مخکې ما د خپل د فاټه ایم ان ایس سره سپیشلی په دغه بیلو باندې خبره وکړه. د ټول هم په دیشي کې ډیر سنجیده دي، ډیر خوښمن دي چې موږ به یو میټینګ راغواړو، نو موږ به په 40 اف سی آر کې پریزنت ټایم یو داسې امندمنټ کوو چې د پولیټیکلی چې کوم په 40 اف سی آر کې د تکوم اختیارات ملو شوې دي، دا اختیارات یې د محدود کو. دا به موږ پرایم منسٹر سره خبره کوو، موږ د پریزیدنت سره کوو چې یاره په دې کې د سنت څخه داسې ترمیم وشي چې کم از کم پارلیمنت بل داسې قائم.
د قومي اسمبلی غړی حاجی بسم الله خان وایي چې وړاندې هم د قبایلی سیمو د پارلمان د غړو په کوششونو په اف سی آر کې بدلون شوی دی او دغه روایت به موږ برقراره ساتو.
تیر حکومت کې زما خل اف سی آر کې د ترمیم او د اصلاحاتو دغه شوی او دا وخت ممبرانو د هغې لپاره یو جاینټ دغه جوړه شو او هغه په ټولو قبایلو باندې ګرځېدلي دي، د هغو نه مشورې اخیستې او هغه په اف سی آر کې اصلاحات زما خل شوي دي. امید ده چې ډېر زر د چې هغه اصلاحات به منځ راشي.
یاد دی وی چې تیر حکومت په اف سی آر کې بدلون کړی وو او پولیټیکل پارټیز ایکټ یې تر قبایلی سیمو پورې غځولی وو.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت
او شارټ ویوز یا لنډو څپو 12013 15315 15340
او په 15300 صافي اوریدل شي.
اوس همزو خیبر ایجنسی ته چرته چې پولیټیکل چارواکي وایي د ایجنسی کلنی ترقیاتی پروګرام نه د وسوالو لخوا تبا کړل شوو لسو ولسو سکولونو د بیا جوړولو منظوري ورکړی ده. دوی دا هم وایي چې دغه سکولونه به د ایجنسی په هغو برخو کې جوړوي چېرته چې د امنیت وضع خوي. خو بیا د سیمې اوسیدونکو وایي چې دغلته د سکولونو ورانېدو سره د تعلیم په شرایط ډېر منفي اغېز پرېوته او باید دغه سکولونه زر تر زره جوړ کړی شي. تفصیل په دې رپورت کې.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې دوی به د ایجنسی په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو لخوا تباه کړای شو سکولونو کې په اولنی پړاو کې لس سکولونه بیا جوړوي او دې دپاره د کالنی ترقیاتی پروګرام ای ډی پی نه یو سکیم منظور کړی دی. دوی وایي چې په هغو سیمو کې به دغه سکولونه بیا جوړوي چېرته چې د امنیت وضع ښه وي. په دې هکله د خیبر ایجنسی ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ عطاور رحمان او رگزی مشال ریډیو توای
او دې لپاره موږ په دې کلمه ډی پی کې اسکیم منظور کړی دی او ان شاء الله تعالی به دې باندې وکړ شروع شي. موږ خو فلحال لس اسکولونو جوړولو پروګرام کړی دی، کم رن شوي دي او ان شاء الله نور څه کم پاتې دي. هم نمبر نمبر سره به ګورو کومه علاقه کلیئر کیږي او کوم ځای کې کار کیدی شي. هلته موږ کار شروع کړو، دا اسکولونه بیا واپس خپل ځای ته واپس کړو.
د خیبر ایجنسی ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ عطا رحمان اورکزی نمو چې کله وپوښتل چې د باډی سیمې نه بې کوره شو زده کوونکو دپاره د تعلیم حاصلولو څه متبادل بندوبست کړی دی، نو دوی وویل
په کیمپونو کې بالکل په جلزو کې کم د سکولونو بندوبست شته. هغه نه علاوه په پشتخره کې موږ بړې کم بې کوره شوي خلک دي، هغوی دپاره سکول کلو کړی دی او هلته 800 ماشومان په سکول کې سبق وایي. دې نه علاوه څه کم د بړې کالج دی فرض کې لکه یاد جنکو سکول دی، هم دلته موږ پشتخره کې ورته په کرایه باندې بلډنګونه نیولي دي. هغه کرایه د خیبر ایجنسی انتظامیه ورکوي او هغه باقاعده فعال دي کې ماشومان او ماشومې خپل سبق وایي.
د خیبر ایجنسی د تعلیم محکمې په وینا تر اوسه په خیبر ایجنسی کې څه د پاسه 15 سرکاري سکولونه وسلوالو په بمونو سره الوزولې دي، چې په دې سیمه کې د تعلیم په شر هور سره ډیر اثر پرېوتلی دی. خو دوی هڅه کوي چې د پولیټیکل چارواکو په مرسته یو ځل بیا جوړ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په شبکدر او کوزه مومند ایجنسی کې د سرو املکو نږدې 200 باغونه کرل شوې دي، چې پکې د باغوانانو په وینا تر 1000 پورې مزدوران کار کوي. د املکو د شوکې وخت تر 2 میاشتو پورې وي، چې د باغوانانو په وینا په رنګ کې د سواد املک او په خوږوالي کې د یک غوند هغه ډیر مشهور دی. د املکو په اړه تفصیلی رپورت د مشال ریډیو د خبريال ناورو.
د کوزه مومند ایجنسی په یکوند او د شبقدر په مټه سیمه کې د سرو املوکانو لږ زیات 200 باغونه کرل شوي، چې پکې د 2 میاشتو د املوکو د شوکې لپاره لږ زیات 1000 تنان په مزدورۍ بوخت دي. دا تنان د املوکو او دا شان د هر قسمه باغونو باغوانی په هر موسم کې کوي او نه یوازې په یکوند یا شبقدر کې، بلکې سوات، نوخار او نورو سیمو ته هم مزدورۍ لزی. زرداد نومیوتن چې د املوکو په باغ کې یو بوټی ته پوړی لګولې و او سره املوکانې په قنچې پرې کول، وی ویل
چې په هغه شروع په کوم ځاله غدي کې ټاپ کو دا کمی چې پکې ډومبه پښې وی دي نه په سر باندې پوره را دانی لګو پاکي لګو د سید بهم قط کې دریم قط خو یګي خواري مزدوري پکې ځان لګو یارانو. بس
نسیم الله د لاسو کالونو راه سی باغوانی کوي او هغه ویل چې د هغوی ټولو زیات خوخ املوکان د یکون د سیمې دي، ځکه چې خلک یې ډیر خوخوي.
بسر رنګ باغو نشته کنه، څنګه 150 بوټي، څنګه 220، څنګه 300 بوټي او جدید املوک خوونی یا یاد املوک د یخوالي په جانب دا خامل.
ایوب خان د سریخ شبقدر وسیدون کې دی او هغه هم باغوانی کوي. هغه وای چې د املوک کانو دا باغ یې په 1000000 روپۍ خسته او هغه امید ساتي چې ګټه به ورته وکړي.
املو خو سیب پرنګ کې رسوات خري خو په خوګوالي کې دا ځای خري او دا پر همر هم پیرو وریږي. بل دا خبره سپوږمې مېم په 2-3 میاشتې تیر شي نه سره خوګوالي ډیر زیات پیدا کی.
د باغوانانو یو تن قائم لشه چې د لنګر په ډیوټي یې لګولې، وی ویل چې هغه روزانه 40 تنانو او یاد دین زیاتو تنانو له خوراک تیاروي او د دوی سره یې روزګار ډیر خروان دي.
بس د لنګر کار کوو، هغه کو دا دلته کسان ګڼ دي لنګر کار راته ډیر دی.
دغه تنانو پوینه چې هر باغ کې لږ زیات 200 تر 250 پوري د املوکو د میوي بوټي وي او د دې د شوکي وخت تر 2 میاشتو پوري وي، چې هر باغ کې د 15 تر 25 پوري مزدوران هم په مزدوري اخته وي.
د مشال تر څنګه سه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو
د مشال تر څنګه سه اوریدونکو سم دروان خبرونه په پای کې لړن خبرونه د بشیر غواخنور.
نن د افغانستان په سر خر کابل کې ودرنه 14 شویل تر اوسه پورې چارواکو د دې 14 څخه د مرګ ژوبلې په اړه کوم معلومات نه ورکړي. په افغان رسنیو د رپورټونو تر مخه په دې پیښه کې د 16 په خواشا کې کسان مړه او ژوبل شوي دي. د پاکستان پر اولپنډي خر کې لا غوړو سزینو ځینو کې کرفیو لګیدلې، چې پرون د شورا د ورځې په مراسمو کې د فرنچایزو نښتو له وجې اوه کسان وژل شول او څه باندې 1.5 کسان پکې ژوبل شول. چارواکي وایي نن ډېر اسمل خان کې د امنیتي ځواکونو په یو ګاډي شو 14 کې یو اهلکار وژل شوی او 3 نور زخمیان دي. همداراز په بنو کې په یو ځانمرګي برید کې 4 اهلکار زخمي شوي دي او په پیکور کوارټر باندې په یو 14 کې یو پولیس زخمي او یو لاروی ژوبل شوی دي. د قومي وطن پارټي او مشر بخبیدار خان وای دوی به د خبر پښتونخوا د حکومت د غامونو خلاف عدالتونو ته ځي چې د دوی د ګوند دوه وزیران د درغلیو په تورونو له دندې لرې کړي دي. د کیمیا وسلو نړیوالو څارونکو د شان د ټیمي وسلو له منځه وړلو پلان پرون د جمعې په ورځ په رسمي توګه منظور کړی دی. د مخنیوي سازمان وای د شام کیمیا وسلې به له منځه وړي خدای ونویل چې چیرته به دغه وسلې وجاړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وای هیله مند دی چې په جنیوا کې له نړیوالو طاقتونو سره د راتلونکي اونۍ په خبرو کې د تهران پر لانجمن اټومي پروګرام د موافقې ته سره ورسیږي.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه په دې ځای ختميږي. ز فرخند وزیر بشیر غواخ او زموږ ټکنیکی همکار جناتن درنه اجازه غواړو. تاسو پښپغو بجو ډیو ریډیو اوریدل شي. د مشال د همکارانو لاړه خدرنه اجازه غواړو. ته خدای پامان او شپه مو په خیر.